وخت سهار 10 بجې تر 11 بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. په دې غړی کې د خبرونو لرو له خبرونو سره رپورټونه دی په دې منی مایک ته د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو. د دې هر صدا اوریدو لپاره له مشال سره اوسه په سر کې خبرونه. پاکستان وایي په بشام کې پر چینایي انجینرانو د بری تر شا لاسلرونکي به محاکمه کیږي. د خیبر پختونخوا په بونیر کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې 8 کسان وژل شوي دي او د انصاف نړیوال عدالت پر اسرائیل امر کړی چې غزا ته د خوراکي موادو رسیدل دي یقیني کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د وای په بشام کې د ترهګری د بریټ تر سره کونکو سہولتکارانو او هڅونکو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. ممتاز زهرا بلوسی د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړي. نوموړي وړاندې ویل دا بریټ د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا طرح شوی و خو هغوی به دغه هڅې کامیابۍ ته نه پرېږدي او دواړه هیوادونه به په سی پیک پروژه کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي. ممتاز زهرا بلوسی زیاته کړه چې هیواد به هیڅ یو طاقت اجازه ورنه کړي چې د چین او پاکستان اړیکې سبوتاش کړي. د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا په شانګله کې د 5 چینایي انجینرانو په ګډون 6 کسان د وسلوالو لخوا په ترسره شوي ځانمرګي حمله کې وژل شوي ول. دغه بریډ ذمہواري تر دې دمه چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی پرون د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره په پیښور کې د ملاقات پر مهال ویلي چې د ترهګرۍ خلاف به دوی شریکه مبارزه کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په خبره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ملاقات پر مهال دواړو مشرانو د خیبر پختونخوا صوبې د امن او امان په صورتحال خبرې وکړي. دواړو په شانګله کې په وزانمرګي حمله کې د 5 چینایي انجینرانو پر وژنه خواشینی ښکاره کړې او ویلي دي چې د ترهګرو خلاف به د استخباراتي راپورونو پر بنیاد عملیات کول شي. د خیبر پختونخوا په بونیر کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې 8 کسان وژل شوی دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان نیاز علي پرون مشال لډیو ته ویل چې دا حادثه د چغړزو تحصیل په لری پرته سیمه شنګړه کې شوې ده. نوموړی وایي یو ډاټسن موټر چې له سواړې نه شنګړې تروانو لغرنه لاندې سلګونه فټه ژورې کندې ته پرېوتې او د یوې کورنۍ 8 کسانو پکې خپل ژوند بایللی چې پکې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. نیاز علي وایي د هغوی ادارې د ځای خلکو په مرسته کندې ته د پریوتو کسانو جسدونه پورته کړي دي. د خیبر پختونخوا په لرې پرتو غرایزو سیمو کې دا ډول ټرافیکي حادثې مخکې هم مخې ته راغلي چې پکې ډېری خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د بارانونو له وجې د ویخونې د چت کیناستلو له وجې د کویلې په قانونو کې کارکوونکي 5 مزدوران وژل شوي دي. د دوکۍ د پولیسو د تاڼې مشر ایس ایچ او شریف مساخیل یې پاړوي
دا دلته میراج ایریا دا په دوکې کې باران ماران سوې دي. دا چت او دا دیوالونو په دوی وران نړۍ دل دین دوی دی د جاته کې 5 کسان دي درې د مسخیل کې دی او دغه د کلاس پلان خو
نو ما وړه وای د 5 واړو جسدونه پرون دا غوی پلرنوی سیمو تاستول شوی دی. د بلوچستان لومړی وزیر سرفراز بوکټی په یاد پیخه غمرازی خودلې ده. بل پلو مرستندوی ادارې د دوکې په ناصر آباد سیمه کې په وکان کې د سیلاب د اوبو ننوتلو له وجې بند پاتې شوی 15 نور مزدوران ژوندي او خوندي راوستل دي. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې نن هم باران وریږي او د سبا ورځې د باران اټکل هم شوی دی. د بارانونو سیلابونو له وجې یو شمېر لوی لارې تړل شوی هم دي. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 909 تنه مړه شوې دي. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې ویل په تیرو 6 میاشتو کې په افغانستان کې 1908 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. یو خونړی ترافیکي پیښه 2 اونۍ وړاندې د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 21 تنه مړه او 10 ګونه نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلونکو بې پامي، د ترافیکي قوانینو نه رعایتول او د لارو خرابوالی بلل کیږي. او د انصاف نړیوال عدالت پرون په متفقه توګه اسرائیلو باندې امر وکړ چې محاصره شوی فلسطینی آبادی ته د خوړو د بنیادی توکیو د رسد د یقیني کولو او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د ټول ضروری او مؤثر اقدامات وکړي. عدالت ویلي په غزه کې فلسطینیان عملاً د خراب وضعیت سره مخامخ او له قحطۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس واکمنان وایي د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اړینه ده چې ورباندې شي. د مارچ په 28مه د انصاف د نړیوال عدالت دا امر پر داسې مهال مخې ته راغلی دی چې په غزه کې د الشفا روغتون نه چاپیره د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیو جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د حماس او اسلامي جهاد وسله والې څانګې ویلي هغوی پر اسرائیلي ځواکونو د هغوی په ټینکونو د راکټ او هوان توغندي ورولې دي. د انصاف نړیوال عدالت د حکم په اړه په سملاسي ډول د اسرائیلي مشرانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو حماس د دې پرېکړې هرکلی کړی دی. د خبرنو پای د مشال رادیو د خبرونو مو واوریدل. اوس هم رپورټونه خو او په دوه منی مایک برته د مشال رادیوي مجله هم وړاندې کوو. اوس دغه رپورټ وروسته لاغې چې د مارچ په 26مه د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې په وزانمرګې حمله کې 15 چینایي انجینرانو وژل شول. پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پیښور ته لاړ او هلته یې له وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره د ملاقات پر مهال پر امنیتي چارو خبرې وکړې. دواړو مشرانو هوډ ښکاره کړ چې مرکز او صوبه به په شریکه د ترهګرۍ خلاف قوي مبارزه کوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا په بشام کې په چینایي وګړو د برید وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی د پښتونخوا په سر خر پیښور کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او د پوز او پولیسو د لوړپوړو مشرانو سره په ملاقاتونو کې په امنیتي صورتحال خبرې کړې دي. د مارچ په 28مه نیټه ماخام په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امنیتي تیال پاړه تفصیلی خبرې کړې دي چې پکې په بشام کې په چینایي وګړو د برید غندنه شوی او په دغه پیخه کې ککړ کسان خپل انجام ته د رسولو هوډ سرګند شوی. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې د امنیتي صورتحال د ښه کولو لپاره د صوبې او وفاق د امنیتي ادارو ترمنځ په همغږۍ ښه کولو اتفاق شوی دی. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د علي امین ګنډاپور سره د ملاقات ترڅنګ د کورنیو چارو وزیر د پولیسو او پوز د لوړپوړو مشرانو سره هم جلا جلا ملاقاتونه کړي دي. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې امنیتي صورتحال ډیر د اندېښنې وړ دی او په کار د صوبه او مرکز په سنجیدګۍ سره د دې مخنیوي وکړي. د کورنیو چارو د وزیر د پیښور د دورې او مهمو ملاقاتونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
د وفاقي ادارو په خیبر پښتونخوا کې چې کومه دهشتګردي روانه ده نو په دې باندې دای تقسیم دي. دا خو دا ترهګيري چې کوم ده نو دا خو د نړیوال چې موږ دغه ستراتیژیک جګړه وایو دا غي یو حصہ ده. نو دا یو ځای ده چې ځینې قوتونه کغه داخلي دي او کغه خارجي دي، دا غي دا کوشش ته چې په دې پښتنو په سیمه د بلوچو په سیمه باندې دا جګړه دوام لري او په دې وجه باندې ترهګيري کې نظام اندازه ده چې دا کم چې پرون وزیر داخله راغلو نو دا صرف چین ته خول دي چې موږ هلته پیښور ته لاړو، پیښور کې غونډه وکړه او پیښور کې د وزیر اعلی سره کېناستو او خبرې اترې مو وکړې.
خو په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلافاتو باوجود د کورنیو چارو د وزیر پښتونخوا صوبې ته راتګ ښایي چې وفاقي حکومت د ترګری په مخنیوي کې د پښتونخوا د صوبایي حکومت او صوبایي ادارو سره همکاري او مرسته کول غواړي.
چې دا د دوه شخصیتو نه بلکې دا د دوه ریاستي ذمہدارو ملاقات دی. اولنی خبر دا د محسن نقوی بے په پیښور کې د سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر ته تلل او هلته بے بریفنگ غستل، دا هم د دې خبرې خودنه کوي چې د ترهګرۍ په ضد باندې وفا غواړي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو تفتیشي نظام نور هم خشي. د دې لپاره دوی ته د کوم فنډ ضرورت ته توقع دار چې هغه هم وفاق دوی ته ورکړي. نو دې وخت کې خیبر پښتونخوا هم د ترهګرۍ ښکار دی او خاص کر په خبر پښتونخوا کې کومه ترهګری چې د داسې شوی ده چې هغه کې د سیکورټی فورسز نه علاوه په شانګله کې دغه چینیان چې کوم غیر ملکی وګړي دي هغوی په نښه شونې. خو د دې خبرې دا وضاحت مخې ته راغلل چې وفاق هم د دغه ترهګرۍ په ضد باندې موثره کاروایی کول غواړي، او د دې لپاره سیویلین انتظامی باندې د هغوی زیات نه زیات بوج اچول غواړي.
د کورنیو چارو او پاکی وزیر په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا د لوړ پوړو انتظامی او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي چې د مارچ په 18مه په شانګله کې د چینایي وګړو په ګاډي په برید کې 15 هغه چینایي وګړي وژل شوي چې د کوهستان په داسو ډیم جوړولو یې کار کولو، او له دغه برید نه وړاندې په شمالي وزیرستان کې د مارچ په 14مه نیټه د پوس په یو مرکز ځانمرګي برید کې 4 امنیتي عسکر وژل شوي وو، او د لټون او سیمې د پاکولو په عملیاتو کې وسلوالو د پوس لیفټننت کرنل سید کاشف علي او کیپټن محمد احمد بابر وژلي وو. او په شمالي وزیرستان کې د دغه برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلي شوې دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندې هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو هلته راولاړو شو وروسته بدمنې اندېښمن کړې دي. دوی وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنی مخ په زیاتې دود د یادې سیمې خلک وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نږدې هر شپه ډزې تبادله کیږي چې د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بدمنۍ له وجې د شپې مهال هلته ګرځبندیزم لګولې وي، خلک له دې چارې هم سر ټکوي. عمر وزیر نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا له نامنۍ سره مخ شوي دي. د دوی په وینا ورځ تر بلې سیمه کې نامنۍ زیاتیږي، خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د غلطه وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې او د شپې مهال بریدونه کیږي چې هم خلک هم ترې اغېزمن شوي. دوی وایي چې د دوی ترمنځ ډزو او بریدونو کې ولس ته هم ځاني مالي تلفات اوړي. پکلو کې یې په دې وروستیو کې د شپې مهال ګرځبندې زونه لګي او د نامنۍ په وجه ژوند ستونزمن شوی دی. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکي قاسم خان مشال ریډیو ته وویل شمالی وزیرستان کے روان کال تر دے دم دیر لس هدفی بریدونو پیخ شوی. تیر 2023 کال کے دغلتا سلور سلویخ او 2022 کال کے بیا او سلوی هدفی بریدونو پیخ شوی وی. چې سلګونه ځوانان، مشران، سیاسي مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ د ګڼ وسلوال بریدونو پرته تیر کال د غلطه 15 ځانمرګي بریدونه شوي ول. 2022 کال کې نه او روان کال کې میرعلي خدی فوزي کیم باندې ځانمرګي برید شوي وو چې او سرتیری پکې وژل شوي ول او 15 پورې ژوبل وو. د شمالی وزیرستان یو بلوڅیدونکو حسین احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا نام نه د لاسه ژوند ستونزمن شوه.
موږ خدای وشتنه دوه چې امن روسی او کم سے کم د کیمو دلتا چې کیمو سکیورټی حالات دی، د شپې حالات کې چې کیمو د زیناشي او هغه د کری ترته کو دی چې پښتنه په چې کیم حال د ګرځي د شپې چې پک دی سره عام ګرځوي دا را پابندي ولاګدل شي. ژوند دلتا ډېر په مشکله دی او هر سړی دا چې ډېر پریشان دی زمیش دلته ش ژوند تیر کی او په عمل سره تیر کی چې دا نه چې د خپل علاقې نه دا ته مجبور دی نه شي چې موږ د خپل علاقې دا به بد نه وایي په دمې مودل.
د شمالي وزیرستان ځای خلکو د شکایتونو پاړه مو چې سیمه کې لفوزي او امنیتی چارواکو سره تماس ونی وو. نو میرام شاه کې د فوزي او افسر چې رسنایو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوز او پولیس کاروایتون دې کړي. د وسلوالو زید یې هدفي عملیات د 1300 کالونو ناروان دي. د نوموړي په وینا فوز هڅه کړي چې عام ولس د کاروایو په دوران وژغوري. کم ګامونه چې پورته کیږي د ولس د ژغورنې په خاطر لګیا دي، خو هڅه کړي چې عام ولس ژوند متاثر نشي. د خلکو هم هیله کړي چې حکومت سره شریکه د امن لپاره کردار ولوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په کورما کې د سکرو په وکان کې سلور کارکونکي مزدوران د زهرجن ګیس د اخراج له وجې مړه شوي دي. د دغه مزدورانو تعلق د سوات د شانګلي سیمې سره. د سیمې مدني فعالان وایي د سکرو په کانونو کې د حفاظتي تدابیرو نشتوالی د مزدورانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم دغلته او په نورو سیمو کې د سکرو په کانونو کې کارکونکي مزدوران د کانونو د کیناستو د زهرجنو ګیسو د تنفس کولو له وجې مړه شوي دي. د طارق اورګزی رپورټ.
د کورمه په ډان تربته کې د سکرو په یوکان کې د زهرجن ګیس له کبله سلور کان کیندونکي مړ شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر ډي اس پی یوسف خان خټک د مارچ په 28مه مشال لډیو ته ویل د زیارت پشپاش شاوخوا 9 بجې د سکرو کان ته دوه مزدوران خکته شول، خو چې کله زیات وخت واخستو او واپس راونه ختل نو پسې دوه نور مزدوران ورکوش شول، خو پر ځای د ګرشیو خپلو کسانو ژغورلو. هغوی هم هغلته جمع شوي زهرجن ګیس ووهل او مړه یې کړل. خټک زیاتوي په پیښه کې مړ شوي ټول تنان له یوې کورنۍ سره تعلق لري چې لکانه ته راویستلو پس د زیارت پورس په توره وړي کې مقامي خلکو جنازه یې وکړله او بیا یې خپل ابایي ځای د سوات چنګلې ته ولېږل. په کورما کې تر اویا پورې د سکارو کانونه دي چې پکې دا وخت له 25 زیات کلاو دي او نور پن پراته دي. د سکارو په کانونو کې تر 200 مزدوران داسې دي چې له بهر ضلعو راغلي هغل تکارونه کوي. د پړچمکري ځای اوسیدونکي او مدني فعال محمد شفیق وایي په کم کان کې چې مزدوران مړه شول هغه له لس ورځو زیات وخت شوی چې بند پروت دی، نو څنګه مزدوران ورته لاندې ورغلل او بل دا چې خوندي پاتې کېدلو لپاره تر پیښې مخکې زوري اقدامات ولې نه اوچت شوي.
چې کله دا بند شو دې ته اجازت کومه نه ملو شو، چا اجازت وکړو دې ته دتلی او کدی هلته لوړو دې سه حفاظتي سامان چې کوم وو هغه د پاتې کوم خپل ماسک اچولی شي، د یو شیلډ شانوي دی ګلاس والا هغه ویوسا، یا نو ګیس ویوسا چې کوم دی دا سامان وي، هغه سیفټي والا مکمل سامان وي، سیفټي بوټس ویوسا مکمل چې کوم آفیشلی طریقه کوه وي دا شیانو سره څنګه نو.
بلخوا په دغړه د سکرو په کان کې متعلقه ټیکیدار جمشید خان مشال رډیو ته وایي کم مزدوران چې مړه شول هغه ټول په یو بل کان کې کار کوي، خو نه پوهیږي چې د شپې ناوخته څنګه هغوی په خپل لا اجازت بغیر د کان ته ورکته شوي. خان زیاتوي په مړو مزدورانو کې دوه کسان داسې وو چې روزنه اخیستي هغلته تر ټولو زیات تجربه لرونکي ول. خان دا هم وایي په قانونو کې د خوندیتوب سہولتونه ورکړي، خو بیا هم په غیر ذمہواره طریقه هر څه شوي دي.
زمونږ مونږی حساب کتاب وکړو، کار بند کړو، چې تاسو کار مکوئ، باقي چې تاسو کله میټ راشي بیا به دا وی سره خپل حساب کتاب کوو. په تاسو چې څومره حساب وشو نو کاغی له پیسې مې سی ورکړل او کار بند کړو. هلته چې کم د دې د سکیورټی والا وو هغه ته زمونږ مینما والا شو او سامان ما والا شو، چې دا سامان زمونږ امانتی پروت دی او کار بند شو لیبر مونږ ولېګل. راغی په نوټس کې مونږ دا راوستل، هغه بیګا پستا سی اچانک خبر شوما چې رستا په مین کې کسان لیبر گیر شي وي دي، نو مې زما خو کار بند نه لیبر د کم دینه راغلو.
په پاکستان کې د کلی د مزدورانو د اتحادی د شمیرې لمخه په ملک کې تیر کال په 2023 کې د سکارو په قانونو کې 288 مزدوران مړه او شاوخوا 3000 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال په کلنی راپور کې ویلي ول چې په قانونو کې د کلی کانکندون کې په ډیر خطرناک چاپیریال کې کار کوي او کارګرانو د خوندیتوب قوانین نامالی کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو په کورما کې د کان کیندون کول حادثه خبر شوئ. ته د بلوچستان په دوکې سیمه کې د سکرو د کان پنځه مزدوران پروند بارانو لوجي د غوی د خونی د کیناسو لوجي مړه شوې دي. د مزدوران د مساخیلو کلاسیف الله اوسیدون کول. پنځه نور مزدوران چې د دوکې په نصر آباد کې په یو کان کې د سیلاب د اوبو د ننوتلو لوجي بن پاتې شو بیا خوندي راوستل شوې دي. ایوب ترین لکوټي راپور را لګل.
د موسم شونکي دفتر په وینا چې د جمعې په ورځ به هم د بلوچستان په زیاترو برخو کې باران روان وي او د جمعرات په ورځ د بلوچستان په جنوبي او شمالي برخو کې زیات باران شوی دی چې لامل یې نه هواز ځانې زیان اړولې دي، بلکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمن سړک هم بند دی. پر دې مهال تر ټولو زیات باران د بلوچستان په لورلای او دوکۍ ضلعو کې شوی دی. چیر چې د موسم شونکي دفتر په خبره درود دیرس ملي لیټره باران ریکارډ شوی دی او په نتیجه کې په دوکۍ کې د کمرې یا خونې چت نړېدلې دي او له امله پنځه کسان مړه شوي دي. وروسته د دوکۍ د پولیسو د تاړې ایس ایچ او شریف مندوخیلو مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د جمعرات په ورځ هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې د کویلې کارکیندونکي د پېشلمي وروس په یاده خونه کې بده شوي وو او د باران له امله خونه یا د کمرې چت پر دوی رایله شوی دي.
دا دلته میراج ایریا ده په دوکۍ کې لیز ایریا ده، په دا کې خونو دوی بیا د کمرې جوړې بلاکو کمرې جوړ کړې ده بالار خارې چتې باندې. نو باران ډېر شوی دی، بس هغه د بلاکونه دوی خو په خټې لګویل دي. باران ماران شوی دی، دا چت او دا دیوالونه پر دوی ورانړې دل دي. دوی دې د جاته پنځه کسان دي، درې د مسخیل کې دي او دوه د کلاس پلار خو.
د دوکۍ پر دې پېښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د مشکل په دې وخت کې حکومت د غمزه پلو کورونی سره په دې غم کې ګډ دی، ځکه چې د نوموړي په خبره دا پیښې یو لوی ځاني زیان رامنځته کړی دی. دا ډول مرستندویو کارکوونکو هغه پنځه کارکیندونکي ژوندي راایستلي دي، څوک چې تېره شپه د دوکۍ په نصر آباد سیمه کې په یو کان کې د سیلابي اوبو د داخلېدو له امله بند پاتې شوي وو. بلخوا او خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ضلع شریانه کې د لینډ سلایډنګ یا غره د نړېدو له امله د کوټې پېښور او اسلام آباد ترمنځ د سړک د لارې تړون پرې شوی دی. په دې ترڅ کې د ضلع شریانه ډپټي کمشنر عظیم دومړ او مشال ډېډو ته وویل چې د دانسر په غرنۍ سیمه کې لوی غر رایله شوی دی چې له امله سړک بند دی. خو د نېشنل هائی وی اتارټي یا این ایچ ای او نورو مرستندویو ادارو په مرسته د سړک د خلاص سونو کار پیل کړی دی. هغه هیله څرګنده کړه چې ژر تر ژره به دا سړک د موټرانو په مخ خلاص کړل شي.
نو دا خو ډېر غټ لینډ سلایډنګ شوی دی او بیا مزید سبا باران څه پېښنګوي څه بله ورځ باران شته. دلته ته کار کوي له لوړې خوا نور غرم در روان وي، نو بیا کار خامخا خاصه سره ډسټرب شي. انشاءالله که چېرې موسم صاف راکړي باران نه ولایي، سبا نه بس موږ کوشش کوو چې د سیند لایټ ټرافیک دپاره روډ یو ټریک جوړ کړو. کار په شروع دی، بس خالي اوس د شپې ټیم لږ خطرناک دی. کار دی نه د لوړې
نوموړي غوښتنه وکړه چې تر څو په دانسر کې سړک نوي خلاصوي تر هغه وخته پورې دي د بلوچستان خلک د یاد سړک د لارې د پېښور او اسلام آباد په لور سفر نه کوي. دا ډول د پېښور او ډیرا اسماعیل خان څخه د بلوچستان په لور راتلونکي خلک دي تر هغه وخته پورې د دانسر په لور سفر نه کوي چې تر څو په بشپړه توګه یاد سړک د موټرانو په مخ نوي خلاصوي. بلخوا د زیارت او سنځاوي په منځ کې د باران وروسته د سیلابي اوبو د راتلو څخه د سړک د لارې تګ راتګ بند شوی دی. دا ډول په سیبي کې هم باران شوی او سیلابي اوبه په کورونو ننوتلې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ. د خیبر پختونخوا د شبقدر خلکوای د روژې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ د غوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي څو ساعت وروسته د لس پنځلس منټو لپاره بجلی راځي چې د غوی ضرورت نه پوره کوي. دوی له حکومت ته غوښتنه کوي چې د غوی ستونزې دې په پام کې ونیسي. حکومت له روژې وړاندې اعلان کړو چې د روژه ماتی او پښمنۍ پر مهال به خلکو ته بجلی خامخا ورکوي، خو خلک وایي داسې نه دي شوي. شانواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د شوقدر ولس وای دغل د پڅلی رښتو ساتونه کې تر یوې غنټې پورې بجلی خووي خو نوران وی. خلک وای کله لس منټه او کله بیا تر شلو منټو پورې بجلی وی بیا لاړه شي، او د دوی په خبره دغل لس منټه بجلی هم هر څلور او یا پنځه غنټې پس راځي. سلمان د شوقدر پهلوان قلعه یو وسیدونکی دی. مشال ریډیو ته وای
لکه چوبنه برابرۍ کې بجلی نه وی، لوبو مسلې په جمعات کې هم شته او نور زنانو ته هم تکلیف شته دی، ځکه چې نه به پښمنی کې وي نه پر روژه ماتی کې وي. بجلی مړه بس بیخي اغسلی نو شي ګنټو کې یا نیمه ګنټه وي یا ګنټه وي، بیخي ختمه کړې ده.
د شوقدر تحصیل آبادی شو خوش پغلا کړه. دغه ته د بجلی لوی ګریډ هم شته چې دغه ګریډ کې دولس کلیوالي او یو لوی کمرشل فیډر یا بجلی ورکاون کې مشینان لګېدلې. نصر الله خان دغه سیمه اوسیدونکی دی او په شوقدر بازار کې دکانداري هم کوي. مشال ریډیو ته وویل د بجلی د بندښت وجه پښمنی او روژه ماتی په تکلیف کې تیر کړل.
او چې رام شي نو یا لس منټه یا شل منټه یو نو بچنی نه بس ګیس او د چا غریبی د خشاک بلې یو، او زیات کر ګیس هم ګران شوی دی. نو بس غریب خلک خو بس زمونږ سپیا کې ورته مونږ یو دا وچوي پیاغه سوځي د مجبورۍ نه.
د وړوکي اختر درانې سړي کې دوست رسم د درزیانو یا جامې ګنډلو په دوکانونو هم ډیره ګڼه ګوڼه وي، او د جامو د ګنډلو سیزن یا ورځې هم دغه دي. خو درزیان بیا وایي په جرنیټر او سولر شیشوي تاوانونه کېږي، او چې کومه پیسې په جامو ګنډلو کې ګټي هغه ته په تیلو خرچ کېږي. عارف الله هم په شوقدر کې د درزی توپ کار کوي. هغه وویل
ثابت کال کې دغه یو میاش زموږ د مزدوري وي، هغه چې سار نه خبرې بجلی راشي پلس لړل شي بیا خپل مزید که په دوه بجې راوستو که په یوې راوستو که په درې راوستو دا کړي څوک د تپوس کول لري څوک شته دی نه سو خپل پریاد خرچا ته کوي د بجلی باره کې. او اوسه پورې په چا داسې څه قدم اوچت نه کړو، یعنی کلي کې ښځه خلک وي بل نه ورکوي. نو سو هغه میټرې لګېدلې دي کیبل سیستم دی بازار کمرشل بازار کې ولې نه.
دا شوقدر د ګریډیو چارواکي چې وی ویل نو می خپور نشي ځکه ته ترجمان نه دی. خو دا زیاته کړه چې دوی ته د بجلی د بندښت وختونه او یا دورانیه د مرکزی دفتر چې پیس کو نومیږي حواله شوه، او دوی بیا په ټولو فیډرو اته ګنټي بجلی تقسیم کړي. یاد دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور د روزي نوړاندې ویلو درې ساعته به پښمنی او درې ساعته به پروژه ماته کې بجلی خامخاوي. خو بیا هم نه یوازې د شوقدر بلکې د صوبې د ګڼ شمیر کلیوالو سیمو خلک وایي پروژه کې د بجلی بندښت لا سیوا شوه. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا کتاسو زمنگ یوٹیوب چینل نی سبسکرائب کرے نو ہم دا شیبا یوټیوب ته سر ورخ کار کوي مشال رادیو وهل ته ولیکي او زموږ چینل در سره سبسکرایب کوي. زموږ په یوټیوب چینل باندې په زرګونو ویډیوګانې پرتې دي چې په هغه کې خوندورې ویډیوګانې دي د پښتونخوا په اړه، د پاکستان په اړه، د افغانستان په اړه، د نړۍ په اړه. تاسو دغه ویډیوګانې کتلی شئ. اوس هم د سهار 10:30 دی. مخکې تر دې چې د مشال رادیو مجله تر وړاندې کو پامو کې لاندو خبرونو ته، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس وایي په بشم کې د ترهګرۍ د بیر تر سره کوونکو سهولتکارانو او هڅونکو خلاف په قانوني کاروایي کیږي. نوموړي د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره په پیښور کې د ملاقات پر مهال ویلي چې د ترهګرۍ خلاف به مرکز او صوبه شریک مبارزه کوي. د خیبر پختونخوا په بونیر کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې 8 کسان وژل شوی دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان نیازلی پرون مشال ډیو ته ویل چې دا حادثه د چغرزو تحصیل په لری پرتا سیمه شنګړه کې مخته راغلی ده. د بلوچستان په دوکې سیمه کې پرون د بارانونو لوجې د وی خونی د چت کې ناستو لوجې د کویلې په قانونو کې کارکونکو 15 مزدوران وژل شوی دي. د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وای تیر کال شاوخوا 1200 افغان پناه غوښتون کې نورو هیوادونو ته د مهاجرت په لار کې مړ شوی دی. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له کبله 909 تنه مړه شوی دي. او د انصاف نړیوال عدالت پرون په متفقه توګه اسرائیلو باندې امر وکړ چې محاصره شوي فلسطیني آبادۍ ته د خوړو د بنیادي توکیو د رسد د یقین کولو او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د ټول ضروري او مؤثر اقدامات وکړي. د لنډ خبرونه اوس هم مشال لړوي مجله. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو، دا ونه د یو مؤثر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو زلو غکیتلیو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او لتیرو سو لسیزو راهیسي په خپل مورنۍ ژبه د شعر پنځونه کوي. په بلوچستان کې د درویش دورانی ترڅنګ کې یو سو نو د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړې پزغر د یادول شي، نو پاغو کې به لشک یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډېر اوچته لود کوي او پر شعر خای له عوامو زیاته د خواص او ذوقي تندماته شي. مناغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستې شي او ضرب پرې پوه شي. دا غوی د شعر یو ټولګه دوه واره چاپ شوی چې یو پیاله رڼا نومیږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دي تلاره هواروي چې د موسیقي له پردو سره ویل شي. رازی اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه وورو او بیا بالا نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکا په شریک وورو. غم الوانی احساسی سپیر ولی دے رنگ میں تک زیر سلزی زڑ میں تک شیر ولی دے زڑ میں تک شیر
سلامونه او ډیره مننه رازق فهیم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خوښ کاری. دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي خغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکه کوي چې د دوی نوې کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي. خو ستاسو ته مرکه ده کیسه بیخي برعکس ته بیا د دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی و او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغی، هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لږ ډېرو بدلون سره. نو کدا راته وایي چې دومره اوږده موده مسله ورکړه دا کتاب ته، تاسو نوره شاعري نه ده کړې، که کړې مو دا چاپولو زړه مو نه پکیږي، او د دې علت یې څه دی دومره مو ولې وځنډولو دا کتاب نوره شاعري لکه؟ او زما نوم چې وانخلې، ځکه چې زما په دې منځ کې یو بل کتاب هم راغلی دی، یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی، دویم هم چاپ شوی دی، او دریم هم تیار دی.
خټک صاحب، ستاسو ډېره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو، او دا خبره ستا تر ډېره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو. او خدای ستاسې له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم، خو چې هر وخت یې راواخلم شاعري مې کړې ده او انتخاب ته مې هم برابره کړې ده، خو چې راواخلم بیا په هغه کې نور کار پیدا شي. نو دا خو ته له موږ سره په دې باندې قناعت نه کوي چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکلو نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی، په کار دی چې بس هم دغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره شوې ده که نه، هغه سیده هنر چې دی که دا د یو مسلسل ریاضت نوم دی، یعنی دا سینه دی چې یو شی تکمیل ته ورسېده. په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده و، ماته یو رنګه دا چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی، که په هغه کې سړی نور ښکلا راولي او نورې وپسولي. او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړی لیکلی، نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه رسیدلی. او دا شاید له ما سره داسې کی، په نورو خلکو نه یم خبر، خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم، زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري، نو ځکه وخت را نه واخیست. خو ستاسو او د ملاجی په هڅه باندې او د ملګری باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډیر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ټرینډ دی یا مونږ ګورو چې ډیر خوښ لیکوالان او شاعران را پیدا شي او خېخې لیکنې وکړي، یا داسې وي چې په خلکو کې مقبول شي، یعنی ډېر زر خواره شي په خلکو کې د ټولنیزو رسنیو د لارې او د محفلونو د مشاعرو د نورو لارو نه خواره شي په خلکو کې ډېر زیات مقبول شي. خو بیا څو کاله چې تېرېږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي، د دې څه وجه ده؟
او خټک صاحب، دا خو ته د لفظ ډېر ښه ورته وکارولی، ټرینډ. د ټرین مطلب دا دی چې دا بدلیدونکی دی، او دا د دې هغه زمانی قید چې دی کې هغه ډیر مختصر وي، که دا داسې لکه یو فیشن سي. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دي چې له هغه معروض سره د هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کړي چې هغه عام اولس ته اپیل هم وکړي او ورسي هم. او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډیر کم پاتې، ډیر زیات نه وي. وجه دا ده کنه چې یعنی په یوه ټرینډ باندې، په یوه رجحان باندې، په یوه فیشن باندې، په یوه سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي. د زمانې ذائقه بدل سي، د زمانې رجحان بدل سي، د زمانې پیمانه بدل سي، د حسن او شایست او د هنر. نو هغه شی سي دی هغه که په هغه زمانې او معروضي پیمانو باندې ځان سوللی، نو هغه تر ډیره پورې نه چلیږي، ځکه چې هغه پیمانې په خپله ځان ته بدل سي.
تلپاتې شعر تاسو څه ته وایي؟ پکې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې پکار دي چې ژوند یې اوګد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي.
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب، ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډیر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي، د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپله سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ور کړي دي چې نن هم چې کوم د پښتو لسانی لاشعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خدا هغه تر رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزټ، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک دی، مګر دا هغه په شعرونو کې مافاقیت ستا او داسې افاقیت ستا سی مطلب هر وخت ته سپړې نوې مانویت ځنی اخلي. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مګر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نه دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکشي، د معنا ژورتیا پکشي، هغه د معروض زخه او دغه لکایده زخه آزاد کېدلای شي او تل پاتې کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
استاذ په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم کسوک تاسو چې مطالعه ولري، زمونږ د کس نه یادوم البته چې مطالعه لرونکي سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق کې ښوي، نو هغه پیچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي، ستاسو په ځنو بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډېره اورم را اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید ګنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده که ما، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو سټیټیک جامد شی دی که معنا یو فلوئید متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپل معنویت چې دی که هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خو لري، خو د هغه شکلونه او د هغه معنا، یعنی په شعر کې د نن څه کومه معنا ده کنه، هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا دی کنه چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپله معنا ورکړي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې سی ورته یي مونولیتیک، یعنی یک روخي معنا نه ای د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپله معنا ورکړي. په دا لحاظ باندې دا نوی تھیوریانی سیدی کنه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سیدی، هغه وایي هم دا چې د شاعر یا هنرمند چې خپل کار کړی دی دا شپېته سلنه یا اویا سلنه کار کړی دی، نور کار د کاری دی د ویونکې دی. هغه باید چې خپل امیجنیشن، خپل امیجری، خپل معنویت، خپل احساس له شعر سره ګډ کړي او هغه څه ځین اخس کی کم چې د تعپیل کړي. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي، زما په خیال هر سړی او هر ذهن لاغه خپل معنا او خپل خوند اخیستلی شي.
نو ځین شیرونه به داسې وي سي په داغه کوډینګ سي دی کنه هغه به ډیرو ذهنونو ته نه سوي. زما په شاعری کې به مې د نور خلکو په شاعری کې به مې خو ضروری نه ده چې شعر پوره وسپړې نو هغه وتا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی کنه چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورم. زه که دا وایم چې د گوهر صاحب په یو څو ډیرو لوړو شعرونو کې هم دغه یو شعر زما د خوښې دی. او که ته له ما نه د معنا تپوس وکړې یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه ځخه نوی خوند اخیستی دی خو که څوک د معنا تپوس را نه وکړي نو ممکن سي یو وار ما ته یوه معنا راکړي بیا بله معنا راکړي بیا بله ګو په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په طور باندې موجوده وي. او هر وخت چې تاغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ یو نوی زاویه یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحال شم او زموږ د اورېدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په آخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو خو هغه به په آخر کې اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دو غزل دی که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلی دی او تا به بار بار اوریدلی خو بس ستا دا اوریدونکو دپاره شاید نوی. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاته شوې. ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاته شوې. وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاته شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو. مونږ مې ترې را تیر کړ کلمې مو چرته پاته شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاته شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ورځ او شپه مستخو زمانې مو چرته پاته شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. پل مو ځان سره راوړ خوبشې مو چرته پاته شوې. او نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. ماتې هیلې راغلو او کوڅې مو چرته پاته شوې. دا غزل دا خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې دا او ته په دې کیفیت پوهیږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنګ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنګ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړم. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړم. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم. لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم. لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم. لا د عشق هر دروازه و خپل ګریوان ته وځي.
لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي، لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا څنګ نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا څنګ نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا چې پریشینیم په هغم زکرې شنه لرم، لا چاره نشته د نظر د تفاوت در انزور، لا چاره نشته د نظر د تفاوت در انزور، لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپنه لرم، لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم، لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم، لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. ډیره مننه، ډیر تشکر خټک صاحب ستا استاد اوریدونکو.
سب پیغام لري نو لیکونکو ته چې نوی لیکوالان شاعران په څه تمرکز وکړي، څه وکړي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي؟
خټک صاحب، ځوانانو ته به زه څه پیغام ورکړم؟ ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګه کېدلی شي که نه، چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خو دا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل شي، عادي خبرې چې دي که نه هغه بستان د ژوند نظریه هم عادي جوړوي، او په عادي نظر باندې لویه شاعري نشي کېدای، لوی ادبیات منځته نه راوړل کېږي. چې څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لرې، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوی انداز باندې وبسولې، او نوی زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړې. یو خدا خبره ده. دویم داسي دا یو داسي د وقتی دغه یعنی د یو موقتی هیز او خوان زمانه ده. په هر شي کې و خوان ته کتل کیږي، و پاپولاریټی ته کتل کیږي، و ټرینډینګ ته کتل کیږي. په دې کې اکثره داسې چې د انسان څخه د لویو معنا او د لوی د ژوند د لویو هدفونو مخې چې هغه ورکې سي، او انګریزي کې ودی ته ګریټیفیکیشن یای، یعنی ته په یو وقتی خوند باندې لوی مقصد له سترګو څخه نهام سي، نو په معروض کې په کار دی چې متعلق پاتې سو، او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول بده خبره نه ده. خو همدلته کانې پاتې کېدل زما خیال دا دی چې تاله نویو منزلونو راګرځي. دا مو دویمه خبره ده. او درېمه شاید دا هم ده کنه، چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمواري څه ده کنه. نو هماغومره توقع ځینې وساتو.
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر ته غوګوي. تاسو مخ کې د هارون بچا په आवाज زمونږ د نن ورځې د ملمه شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویل دي. د خبرونه په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیس ټکور په आवाज دروو چې ورسره بعد مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شي او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړي. ژوند مو سندرې زوسا
مندشی ریزکه مندشی د جوندلار پزنګلونو کې ریزکه مندشی د جوندلار پزنګلونو کې رخصه درن تل ی تر پزنګلونو کې رخصه در ye tarp jangalon درخته منکر دا سایو لپیر زویا نوشوی منکر دا سایو لپیر زویا نوشوی درختی منکر دا سایو لپیر زویا نوشوی سایو لپیر زویا نوشوی تا ویل پیوند تا وی پیوند اخلی خر پزنگلون کی لخر پزنگلون کی رکش درن تلائی تر پزنگلون
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.